د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د ناسا تخبرونو په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د 2013 کال د اپریل د میاشتې درشتم تاریخ او د سه شنبه یا نهه ورځ ده. د مشال ریډیو د ناسا تخبرونو په لړ کې په دې غړي کې د پاکستاني یا افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو د طالبانو د بریدونو له وجې د عوامي نېشنل پارټۍ د محدودو سیاسي هلو ځلو ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه هم لرو. خو د دې ګړۍ شروع له خبرونو کوو. بوریوال کاکړی درته وایي.
لومړی له مهمو خبرونو سره ټکه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانیو خبرو اترو لپاره بیلجیم ته ځي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوال طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی کړی. او د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبایي مشر سینیټر شای سید وایي چې د خیبر پښتونخوا په کراچۍ غوندی په کراچی کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټري جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانیو خبرو اترو لپاره د بلجیم پلازمین برسلز ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هم برخه اخلي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن برسلز ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې لیدو کتو تابعیت د دې لپاره شوی ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ورغول شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی په دې وروستیو کې د پولي پر سر د شخړو او د روغ جوړي د بهیر په لړ کې د نه پرمختګ لامل رامنځته شوی دی. ایمل فیزی ویلي دي چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی چې په افغانستان کې د روغ جوړي په اړه خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د هغه په وینا پاکستان له پاکستان سره د افغانانو صبر ختمیږي. د افغان ولسمشر ویان زاته کړی ده چې پاکستان ته به د دوی پیغام داوي چې بس کا ډیر وسو او موږ نور دې ته انتظار نوسو کولای چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی کړی. د لوګر د ولایتي شورا مشر ډاکټر عبدالولي وکیل ویلي دي چې د دې کسانو د روغ رمټ راخوشي کول لپاره د دوی هڅې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلیو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوي دي.
پولیس ما هم از دیشب به این طرف وقت
دیوی پولیس لکل نچه تیر شپه پا دی اره معلومات تر لاسه کرل سیمیتا ورغلی. دا هلیکاپتر پوزی نده بلکه یو خصوصی شرکت پوری اره لری. دا پا کرایانی ولشوی هلیکاپتر ده چه خواهی دا سوداگری او یا هم دا ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیگی.
د یادونه ورد چې د خراسان په نامه د یوې شخصي کمپنۍ د هلیکاپټر د یک شنبه په ماښام د خراب موسم له کبله د افغانستان د لوګر ولایت په لری پرته او نسبتا آرام سیم ولسوالۍ ازرکی بیړنۍ ناسته کړې وه. رپورټونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکی وګړي، یو افغان ژباړن او دوه پیلوټان چې یو د روس او بل د ازبکستان او یا یوکراین بلل کېږي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبایي مشر سینیټر شای سید ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا رنګه په کراچۍ کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. سینیټر شای سید د دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د هم دې حالاتو له کبله د دوی د ګوند ډیرو عہدیدارانو د کراچۍ ښار پریښې دي. شای سید ویل چې دا د پاکستاني حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورپکې لمنځه یوسي.
دا د حکومت وقت لاندې جنسو ادارو نه پکار دي کی دي سو چې جنسه نه کی تاو کای و غوړي زما په خاطر نه مطالبه به نه به بدمشي اسه به ختم کړی خو نه ختمه. لیکن عام عوام چې د عوام مون سره د عوام ولي چې عوام بدی پوری پر سند کې په کار کې خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان بي کوي.
یاد دې وی چې تیر ورځ هم د خیبر پښتونخوا په صوبې کې د عوامي نېشنل ګوند پر یو ځای انتخاباتي دفتر د لاسیبم په برید کې د یاد ګوند دوه غړي ټپې سوي دي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته اجازه ورکړې ده چې پراتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پایل کې راجا پرویز اشرف د درغلیو د تورونو له امله نه اهله ګرځولی و. پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له هغه وروسته په لاهور های کورټ کې اپیل کړی و. له پیپلز ګوند سره اړه لرونکي راجا پرویز اشرف د تیل کال پر جون میاشت کې له هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم سو چې د ملک سترې محکمې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لری کړ. پر هغه تورو چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد یې د یاد عدالت په غوښتنه د سویټزرلینډ چارواکو ته هغه لیک نه و لیکلی چې د ولسمشر زرداری پر ضد د درغلیو مقدمه بیا پرانیزي. د امریکا د انصاف ادارې ویلي دي چې په بوسټن کې پر میراتن د برید په تور کې نیول سوی جوخر سار نایف د داسې وسلو په درلودلو تورن سوی دی چې خلک تباه کوي، او که چیرې دا پر هغه ثابته سوه نو د مرګ له سزا سره مخامخ کېدای سي. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې سار نایف په دې هم تورن سوی دی چې د خونړۍ چاودنې په کولو سره جایداد تباه کړی دی. نولس کلن جوخر تیره ورځ په داسې حال کې تورن وګرځول سو چې په روغتون کې دی او د حالت یې د اندېښنې وړ دی. جوخر چارنایف او د هغه ورور تیمرلن دواړه د چچنیا دی، او د امریکا د بوسټن په ښار کې په هغو دوو چاودنو تورن دی چې یوه اونۍ وړاندې یې درې تنه وژلي او 133 کسان یې ټپي کړي وو. جوخر چارنایف د تیر جمعې په ورځ په هغو عملیاتو کې ونیول سو په کوم کې چې د هغه بل ورور تیمرلن ووژل سو. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل. د سلام پختونخوا په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د پاکستانی پوز مشر او د بهرنیو چارو سیکرټری برسلس د افغان او امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره زی د دې خبرو لپاره به افغان ولسمشر حامد کرزی هم نن لاړ شي. دغه بیان ایمل فیضی وایي پاکستان سره به د سولې په بهیر کې د رښتینی همکاري او په ډیورنډ کرښه د تعمیراتي کارونو په اړه جدي خبرې وکړي.
پاکستان وادار بسازیم که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی و واقعی کنه و با افغانستان همکاری صادقانه داشته باشه.
په سند صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي دوی د پښتنو د بقا لپاره قرباني ورکړي، خو طالبان یې سیاسي حل زلو ته نه پرېږدي. هغه زیاتوي د افغانستان په لوګر کې د طالبانو سره یرغمل شوو ترکانو د راخلاصولو لپاره کوششونه روان دي.
امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفذینو علما کرامو او د خام دي سرانو په توسط باندې موږ خبره باندې یو نتیجې ته ورسېږو. خبره چالان دي.
د دې ترڅنګ نور ګڼ رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د وخت موږ سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباد. هغه سره خبر کوو. احمد الله ستړی مشي.
خدای دې وبخښ بشیر.
احمد الله لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان د پوز مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری به بلجیم ته ځي او هلته به د افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي، خبرې به کوي، د دې خبر نور تفصیل څه دی؟
بشیر، د پاکستان کم خارجه دفتر چې د هغې لخوا چې کم خبر پاڼه جاری کړی شوې ده، په هغې کې ویل شوي دي چې د پاکستان د فوز مشر اشفاق پرویز کیانی د خپل د پاکستان چې کم د خارجه وزارت کم ترجمان دغه د سکرتر د جلیل عباس جلانی هغې سره به برسل ته ځي، او نن او سبا چې کم دی درې اړخیزه چې کم مذاکرات دي چې پکې پاکستان، افغانستان او امریکا شامله ده، د دوی ترمنځ به دا هغه کېږي. د افغانستان لخوا به په دې مذاکراتو کې ښاغلی حامد کرزی، او د امریکې لخوا به پکې د هغې خارجه سکرتر خارجه چې کوم دغه وزیر دی جان کیری هغه په دې کې ګډون کوي. د خبر پانه کې ویل شوی دی چې پاکستان به چې کوم دی هغه همیشه په افغانستان کې چې کوم د امن مذاکرات یا افغانستان کې د امن کوم پروسه چې د هغه لپاره همیشه پاکستان مرسته کړي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، ځکه چې افغانستان امن راتلو سره نه صرف پاکستان کې قلاري بلکې د سیمې لپاره ډیر زیات ضروری دی. په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د دین وړاندې هم دا کوششونه کړی دي چې افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې قلاري راشي، او هغه چې کوم خلک دي هغه خوشاله شي، افغانستان یو وار بیا په خپل قوت ودرېږي، نو پاکستان به بیا هم په دې مذاکراتو کې چې کوم دی د افغانستان کې د بحالۍ سوکالۍ او د دې لپاره به خپل ګامونه پورته کوي، او پاکستان مخکې هم دا غوښتلي او اوس بیا هم دا غواړي. دې نه علاوه په خبر پانه کې دا هم ویل شوی دی چې جنرال اشفاق پرویز کیانی چې کوم دی هغه به په هغلته د ناټو یو شمېر مشران چې کوم دي هغه سره هم بیل ملاقاتونه کوي.
په دې تیر وختونو کې د افغانستان د خوا ځینې الزامونه لګول شوي وو په پاکستان باندې، چې مثلا لکه دوی دا ویل چې د افغانستان کې چې کوم د سولې بهیر دی په دې کې پاکستان صادق نه دی، او لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل د افغان ولسمشر حامد کرزي ویان دی، ایمل فیضی هم دا ویل دی چې دا ځل به دوی په کلکه او په سخته باندې د پاکستان سره خبرې کوي چې نور کافی وشو، نور بس دی، او دوی د پاکستان صادقه همکاري غواړي. نو په دې اړه تاسو خو مخکې هم رپورټونه کړي دي، پاکستاني چارواکي څه وایي د الزامونو په باره کې، څه وایي دوی ردیي، څه غبرګونې سره؟
بشیر څنګه چې تاسو خبر وکړه، ایمل فیضی دا کوم تازه بیان چې دی ولی په دې باندې خو موجوده وخت کې د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دغه چې دریس سیستم دی هغه مخته نه دی راغلی، خو څنګه دا پړومبې ځل نه دی چې د افغانستان لخوا په پاکستان باندې دا قسمه تورونه چې کوم دی دا لګولې کیږي. د دې نه مخکې هم داسې تورونه لګېدلي او پاکستانی پخوانی خارجه وزیر شو یا نور چې پاکستان مخکینه کوم حکومت یا وسنۍ نگران حکومت چې کوم دی هغه بارها دا خبره کوي چې پاکستان په پرام نه پاکستان په دغه سره ښه نیت سره غواړي چې په افغانستان کې امن راشي، افغانستان کې چې کوم طالبان لکه لګیا دي اغل ته کاروایی کوي، دوی غواړي چې دغه ختم شي، په افغانستان کې امن راتلو سره په پاکستان کې هم امن راځي. او تر څو چې د الزاماتو خبره ده نو هغه وایي چې په دې کې هیڅ حقیقت نشته، لکه وسنی وخت چې د جلال آباد ګوشتې سره کوم پاکستان چې کوم دغه جوړ کړي په هغه باندې هم د فوز لخوا او د پاکستان د خارجه دفتر لخوا دا خبر راغلی چې لکه دا موږ د دینه مخکې د روان کال په جنوري میاشت کې د افغانستان یو وفد چې کوم هغه د مومند ایجنسی په دوره باندې هغه ته موږ د هر څه موږ خبر کړیو، خو د افغانستان لخوا چې اوس کوم د الزامات لګول کیږي بیا دا ټول بنیاد دي موږ لکه نوې پوستې نه جوړې، زموږ زړې پوستې دي او هغه لګیا موږ د هغې دوباره د بیا ودانۍ کارونه چې کوم دي هغه موږ شروع کړي دي. نو په دې قسمه الزاماتو کې هیڅ حقیقت نشته او پاکستان بارها دا قسمه الزامات ردوي او هغه وایي چې موږ غواړو چې په افغانستان کې امن راشي، او هغې د پاره لکه طالبانو د خوشي کولو خبره هم کوي چې موږ لکه د ویش څخه زیات طالبان چې کوم د پاکستان په جیلونو کې قید وو هغه موږ خوشي کړل. نو افغانستان زموږ د هر څه ته نه ګوري او د دې باوجود په موږ باندې دا قسمه الزامات لګوي. نو دا الزامات چې کوم دي د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف تعلقاتو ته نقصان رسولی شي بلکې د امن عمل چې کوم په مخ روان دي ته هم دا نقصان رسولی شي. دې نه علاوه د کوم چې د پوله چې کومه ده پاکستان افغانستان ته هغه د خلاف ورزو خبر راځي، نو پاکستان هم بارها دا خبره کوي چې موږ هغه وخت په جوابي کاروایی کوو چې کله د افغانستان لخوا په موږ باندې کله حمله وشي، لکه په کونړ ولایت کې ادرشن جلال آباد په ځینو سیمو کې چې پاکستان لخوا کې میاده وشي ډزې مدې وشي، نو په هغې باندې وایي چې اول موږ هغه حمله وشي موږ جوابي کاروایی کوو. موږ په څو وارې د امریکایي چارواکو ته موږ افغانستان چارواکو موږ دا خبره کړې ده چې هغه دا ډزې دې بندې کړی شي، په موږ باندې حملې کېږي په کار ده چې دا بندې شي.
احمد الله په یو بله موضوع باندې هم خبرې کوو، هغه دا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف انتخاباتو کې د برخه اخیستو د پاره اهل ګرځول شوی په غوڼه مخ کې کیسونه وو او د سویل کېدل چې هغه کې د شپې انتخاباتو کې برخه وانه شي اخیسته. نو په دې اړه باندې تفصیل سره نور معلومات څه دي؟
بشیر د پاکستان کوم پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف چې هغه کله چې د ریټرننګ افسر د اغې او بیا د اغې ورستو چې کوم الیکشن ټربینل جوړ شوی او دوی دوانو د اغې د نامزدګۍ کاغذونه چې کوم اغې رد کړی او ویلي چې تاسو پر رینټل پاور کیس چې کوم د اغې کې تاسو ککړی او دین علاوه نور یو شمېر کیسونه پیاد کړی، نو دغه وجه چې تاسو صادق او امین نه یې پاتې. ولی بیا چې کله پخوانی وزیر اعظم د خپل دوه وکیلانو بشمول د فاروق اشنایک او سردار لطیف کوسا د دوانو په دغه باندې لاهور های کورټ کې خپل یو درخواست جمع کړو او لاهور های کورټ فل بنچ چې کوم هغه د اوریدنې ورستو په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته په انتخاباتو کې د برخه اخستو اجازه چې کوم هغه ورکړه او دغه شان د الیکشن ټربینل او د ریټرننګ افسر چې کوم فیصله و هغه نه کله دم وګرځوله. په د راجا پرویز اشرف وکیلان چې کوم هغه د موقف خپل دریزي خپل کړو چې د دې چې کوم وکیل دی هغه په رینټل پاور پروجیکټ کې د ته سزا اورولې شو نه ده، بلکې د دې معاملې خو تر دې دمه انکوایری هم نه ده شروع کړې شوی. نو چې انکوایری نه شروع کړې شوی او نه د سزا اورول شوی دا نو هغه د پاکستان د آئین آرټیکل 25 35 تر لاندې هغه صادق او امین د زکه چاغی ته تر اوسه پورې سزا نه دا اورول شوی. نو دغه ورستو بیا چې د لاهور های کورټ کم فل بنچ چې مشری جسټس اعجاز الحسن کول د دې علاوه جسټس منصور علی شاه او جسټس مظاهر علی پکې اکبر نقوی پکې شامل یو نو هغه بیا راجه پرویز اشرف ته پراتلم چې ټول ټاکنو کې د برخه اخستو اجازه ورکو.
یو امدې سره تړلې یو بل خبره د پاکستان په خوانې پوزي امیر ریټایر جنرال پرویز مشرف په اړه باندې کوم کیس روانو په سپریم کورټ کې هغه په دیتہ یو عدالتي ریمانډ ورکړو د 14 ورځو د دې په حق لمن تازه څه نوی څه معلومات شته؟
بشیر پرون کم چې دغه کیس اوریدنه شوی او کله چې دا کیس شروع شو کله چې پرویز مشرف باندې دا خبره دغه راغله دا مقدمه په وچلول شو چې هغه غدار د ملک سره غداری کړی دا په نومبر 2001 کې چې کوم دی چې په ملک کې کوم دغه ولګوله ایمرجنسی او دغه ورستو کوم ججانې نظر بند کړ نور یو شمیر کارونه دا د ملک سره غداری او د پاکستان آئین په مالی او د هغه ورستو بیا سپریم کورټ چې کوم وفاق ته غلې غلې چې تاسو آیا د پرویز مشرف په دغه باندې مقدمه تاسو مونږ ته خواسته کوي نو موږ په پرویز مشرف باندې دا مقدمه چې کومه دا مخکې بوزو خو پرون د نگران حکومت لخوا چې کومه په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې شو پاره کې ویلې شوې دي چې موجوده وخت کې لکه د الیکشن ته ورځ ډېر لګي پاتې دي او په ملک کې چې کوم حالات دي هغه هم خنه دي موږ لګیاو سکیورټي او نور چې کوم صورتحال دي هغه کې زمنګ ټول لکه لګیاو نو موږ نشو کولای چې پرویز مشرف باندې موږ دا صدقه وکړو موږ سره وخت هم نشته دي نو راتلونکي چې کوم حکومت دا به بهتر شي هغه ته دا معاملې راتلونکي حکومت باندې دا معاملې پرې خدلې شي ځکه چې په موجوده وخت کې موږ سره لکه دونه نه خو را سره وخت شته او نن موږ دغه ته وزګاریو بیا چې کوم د دې بنچ تری رکنی بنچ مشري چې کوم جسټس جواد خواجه کوله هغه دا خبره وکړه ځکه چې د پاکستان چې کوم آئینی ماهرین دي هغه هم دا خبره کوي چې سپریم کورټ په خپل اندې په پرویز مشرف باندې مقدمه نشي چلولې تر څو چې وفاق دې ته درخواست نه کینو د هغه وخت کې دا ممکنه ده د وفاق د درخواست نه بغیر په پرویز مشرف باندې دا مقدمه سپریم کورټ نشي چلولې. نو بیا سپریم کورټ چې کوم هغه دا خبره وکړه چې ښکاری خدا سي چې په پرویز مشرف د غداري مقدمه چلول نه لکه مطلب وفاق دغه نه غواړي نو خو په تیر حکومتونو سره کړی دا او نه موجوده حکومت څه کولای شي نو کدی په نکنه دا زمون په منډیټ زمون په دایره اختیار کې نه راځي نو په کار دي چې لکه حکومت دی کې سیریس شي او د دې حواله سره څه ګامونه پورته کړی.
سمه ډیر مننه احمد الله تاسو موږ سره د اسلام آباد نه د ټلیفون په کرخه او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې مشال ریډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه
اوریدونکو تاسو نن د مشال ریډیو نه لکه د پرونی ورځې په شان نن هم د بحث اوریدل شي د تاسو د سلور نه تر 15 بجو خبريږي او تاسو کې نن د خبري ایجنسی د حلقه ان 15 څلوختم په اړه باندې خبري اوریدل شي د غلطه چې کوم امیدواران دي دا غوي خبري اترې اوري اوس تاسو ریپورت درورو ټاکل شوی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان پاکستان امریکا په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره سبا برکسل یا برسلز ته سفر وکړي. افغان چارواکي دا خبره مهم ګڼي او وایي چې د سولې او ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان د نوو تعمیراتي کارونو په اړه به د پاکستان سره جدي خبرې وکړي. په دې غونډه کې بعد ولسمشر کرزی علاوه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري او د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق کیانی هم برخه لري. نسیم شفق پی رپورٹ لري.
په بروکسل کې بعد ولسمشر کرزی او د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د سولې پر مسالې او په دې برخه کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویان ایمل فیضی د دوشنبه په ورځ وویل چې په همدې هدف ولسمشر کرزی د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی فیضی د محدودو رسنیو خبريالانو ته وویل چې پاکستان په تیرو وختونو کې د افغانستان په اړه خپلې کړې ژمنې نه دی عملی کړی. ایمل فیضی سرګنده کړه چې نور د افغانانو د صبر کاسه ډکه شوی او دا ځل به افغان چارواکي له پاکستان څخه خپلې غوښتنې په جدي توګه مطرح کړي.
در طول 10 سال گذشته
دای وی پوتیرو لاسو کلونو کې ولسمشر کرزی نو لزل پاکستان ته سفرونه کړي چې هدف یې لټروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره د پاکستان صادقانه همکاري و. دغه راز یو بل هدف په دې سفرونو کې دا و چې د سولې د پروسې په برخه کې پاکستان رښتینی همکاري وکړي، چې له بد مرغه پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمي هڅې نه دي کړي. په دې لید کاته کې بعده خبره له پاکستانی او امریکایي چارواکو سره په واضح ډول وشي چې نور افغانان نشي کولای لاسترزنی کینی. د ښاغلی فیضی په خبره تروریزم یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې د پاکستان او نړۍ لپاره هم یو جدي ستونزه ده او باید په لمنځه وړلو کې د نړۍ ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان لخوا د دروازې جوړول او د امنیتي پوستو نږدې کول بله مسأله ده چې ولسمشر کرزی به په اړه په بروکسل کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی هم کابل ته راغلی او ټاکل شوی له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په تکرار ویلي چې پاکستان په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې صادقانه نه همکاري نه کوي. دغه راز پر پاکستان دا ترونه هم شته چې په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه دی ویجاړ کړي او لا هم له هغو وسلوالو مخالفانو څخه په یو ډول ملاتړ کوي چې په افغانستان کې وسلوالي او تخریبي حملې ترسره کوي.
اوریدونکو، په دې رپورټ کې تاسو اوریدل چې د افغانستان او امریکا او پاکستان ولسمشران به په برسلز کې سره خبرې کوي. د نسیم شفق رپورټ د همدې سره تړلې او بل رپورټ درورو. افغانستان ویلي دی چې پاکستان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ سره په ډیورنډ کرښه یوه دروازه لګولې چې لا یې هم د دوی سره د کړې وادې باوجود نه ده لرې کړې. دا چې دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان اړیکې په آینده کې یا په راتلونکي کې کوم شکل به دې ته ورکړي، په دې اړه پامیر ساحل رپورټ لري.
د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی خبریالانو ته وویل چې پر دې سربیره چې پاکستان سلا شوی و چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په سیمه کې به د ډیورنډ له کرښې لګېدلې دروازه لرې کړي، خو بیا یې هم دا کار نه دی کړی.
زموږ چارواکي د پاکستان اسلامي جمهوریت د چارواکو سره په دې برخه کې په تماس کې دي، ولې تر اوسه پورې ګوشتي ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړه کړې وه هغه ځای پر ځای ده.
تر دې مخکې په بیا بیا د کونړ او ننګرهار ولس او د افغانستان حکومت دا شکایت کړی دی چې د پاکستان لخوا د خلکو پر کورونو توغندي ورول کیږي. دا ډول ستونزې د 2014 زیږیز کال په تناظر کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز لرلی شي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي اړیکې چې خراب وي نو وړې مسلې هم غټېږي. دا وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر 2014 زیږیز کال وروسته حالات ډیر مهم دي او باید د سولې او امنیت لپاره خپل تعلقات سم کړي.
دا یو طرز کې دا دلته دروازه جوړه شوه، هلته جوړه نه شوه، دلته کې لاره خلا شوه، هلته لاره بنده شوه. دا چلو شو، دا مختلفې خبرې دا چې تعلقات بد شي نو بیا دا خبرې وړې خبرې نه شي. افغانستان نه 2014 راجستیږي او غیر ملکي فوجونه خپل تعداد هلته ډېر زیات حده پورې کمی او عملیات غی بحر شي. ما خیال هغه حالاتو باندې به هم د پاکستان او د افغانستان تعلقات ډېر اثر وغوي او دواړو دپاره به وي. نو اکل خبره خو به دپاره دای چې دا وړې وړې مسئلې ځانته مستقبل ته ګوري، د دواړو د خلکو ګټه ده، د امن ګټه ده چې دوی دواړه خپل کې تعلق سم کیږي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو پوه عبدالستار سعادت فکر کوي چې پاکستان هڅه کوي تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې نظام ړنګ شي.
کله چې کال پوره کېږي زه داسې فکر کوم چې ښایي پاکستانیان علماوانه خپل طالبان هم را تحریک کړي چې افغانستان ته راشي. د علماو د ستواونه هم همدغسې ښکاري او دلته به افغاني طالبان هم وي. دا فشارونه به لا هم زیاتېږي د افغانستان، یعنې په ټوله معنا به د نظام د سقوط لپاره پاکستان یو طرح لري.
پوهان ډاکټر اعجاز خان وایي دی ګمان نه کوي چې تر 2014 زیږیز کال وروسته به افغانستان بې ثباته شي، ځکه چې دا نه یوازې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو مسأله ده، بلکې د دې دواړو تعلقات په سیمې او نړۍ اثر لري.
دلته خو شته چې ګورو د بین الاقوامي تعلقاتو باندې هم د پاکستان او د افغانستان خپل کې تعلقاتو ډېر اثر وي. پاکستان او هند تعلقات، افغانستان او هند تعلقات، ایران او د افغانستان تعلقات، ایران او پاکستان تعلقات، امریکای دی ختی دی ملکونو سره تعلقات، د ټولو تعلقات شته. وګورئ چې چا هم تعلق خبره کوي، که د پاکستان او هند کوي، که د امریکې سره تعلق کوي، که د ایران سره کوي، افغانستان سره به ډېر ذکر راځي
او افغانستان سره لازمان به تړلې کیږي.
د شنونکو په اند 2014 زیږیز کال یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان د سیاسي امنیتي او اقتصادي حالت لپاره مهم دی، او په دې صورت کې باید د افغانستان د بې ثباتۍ مفکورې پر ځای د اقتصادي همکاریو په ذریعه د سیمې د ولس سوکالي په پام کې ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې چارواکي وایي په دې وروستیو کې د دوی د ګوند په پلویانو او انتخاباتي امیدوارانو ته د وسلوالو طالبان لخوا د ګواښونو وروسته د دوی یو شمېر عهدیداران د کراچۍ ښار پرېښودو ته مجبور شوي. د دې ګوند د سند صوبې مشر شهی سید وایي ایجنسیان نه غواړي چې طالبان ختم کړي او عوامي نېشنل ګوند د پښتنو د حقونو لپاره قرباني ورکړي. ظفر کریمی رپورټ لري.
د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي د سند صوبې څخه د دوی د ګوند ولس کاندیدان د قومي اسمبلی لپاره او شپږ دېرش کاندیدان د سند اسمبلی لپاره په سګنو ټاکنو کې برخه اخلي. د یاد ګوند صوبایي مشر سنیټر شایسته د ګل پورز مشال رډیو ته ویلي د پښتونخوا صوبې په څیر په کراچۍ کې هم یوازې د دوی د ګوند انتخاباتي امیدواران د ګواښونو سره مخ دي، چې له امله یې د دوی ځینې عهدیداران د کراچۍ ښار پرېښودلو ته مجبور شوي دي.
پورا کراچی کے چکم جائے لگی خود زیادہ تر چکم زمون نے گٹھیا لگی دی باقی بھائی گرے ہو ادھی جگہ چ کینڈیڈیٹ چکم جائے اگر یا وہ دزار چکم دی آگا خلا پریشان دے ناغیر ہوئی ناغس خلا تنگ شی پریشان جی بیجے بکر فرد بچی ہم بچی بلا بچی بودی ہے بچی مڑی
نوموړی زیاته کړه د دوی په پلویانو د حملو وروستو یاد ګوند پریکړه کړې ده چې لویې جلسې به نه کوي او یوازې د کارنر میټینګونو له لارې به انتخاباتي کمپین چلوي. خو د هغه په وینا دوی چې د ښار په کومه حجره کې کارنر میټینګ وکړي نو بیا د حجرې والاو ته وسلوالې ډلې دړکې ورکوي.
دا د حکومت وخت لا دی جنسو ادارو لا پکاره جن کی سر چې جنس نه کی تاو کا کایو غوړ نه ما پکاره جن به طالب نه به بدمشي اسره ختم کړی فاینل ختم. لیکن عام عوام چې دین عوام مون سره دا عوام دي چې عوام بدی پوری پر سند کې پکاره جن کی خاص کر د پښتنو د بقا جنگ صرف ان بي کی
یاد دیوی تحریک طالبان پاکستان د انتخاباتي کمپین په محل د عوامي نېشنل ګوند ام کیو ام او پیپلز پارټي په جلسو جلوسونو د حملو غواخونه کړی دي. خو تر وسه د دغه غواخونو څخه تر ټولو زیات زیان عوامي نېشنل ګوند ته اوخته دي. یاد ګوند وایي د کراچۍ په ښار کې د دوی د ګوند په لزګونو دفترونه تړل شوي او له ډیرشو څخه زیات عهدیداران یې وجل شوي دي. څېړونکو وایي په عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو لخوا بریدونو دغه ګوند ته د زیان سربېره سیاسی او نظریاتی حواله ګټه هم رسولې ده. د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وای ځینې قام پرستو د تیر حکومت په محل د عوامي نېشنل ګوند څخه ګیلې لرلې. خو د وسلوالو لخوا په یاد ګوند ناتار حمله ټول قام پرست په یو ټغر سره راټول کړی دي.
خلک دا سوچ کوي چې آیا د پښتنو سره دا خبره ولې ده، نو باید په کار دا چې د دې ملک اصل واکداران چې دي هغه په دې خبره باندې سوچو کی چې ان پی ته هم هغه مواقع ورکړي چې نورو ګوندونو ته دا چدیته دا گیله پاتې نشي او د دې په توسط سره بیا دا کام چې کم دی اغا د احساسي محرومۍ لاندې را نشي.
د اجمل خټک کشر په خبره پر عوامي نېشنل ګوند تر سره کیدونکو بریدونه د دې غمازي هم کوي چې د پارلیمنت څخه بهر او په پارلیمنت کې د ننه اي ان پی یوازنې لیبرل ګوند دی چې د ترهګرو په وړاندې خاند دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو اوس درته د اسماعیل په غږ کې وسندرې درو.
زده سهرا تلی ونو سرزم، خپل ملګرو په خوانو سرزم. زده سهرا تلی ونو سرزم، عمر شو تیر نشوا پورا لکنا، غنیم گڑو افسانو سرزم. عمر شو تیر نشوا پورا لکنا، غنیم گڑو افسانو سرزم. شت سا میرا بانی وپما، سری گریوان دا زمانو سرزم. وحشت سا میرا بانی وپما، سری
مشال ریډیو اوریدونکو د خبرونې نیمه کې یو لبروال ککړ څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستانی پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د دې ملک د بهرنیو چارو سیکرټری جلیل عباس جیلانی له افغان او امریکایي چارواکو سره د سبانیو خبرو اترو لپاره د بلجیم پلازمینې برسل ته ځي. په دې خبرو اترو کې به د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم برخه اخلي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د دې لیدو کتو تابع د دې لپاره سوې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ورغول سي. افغان چارواکي وایي چې په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د يرغمل سو ترکی وګړو د خلاصون په لړ کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې هلیکاپټر د سوارلو د ژغورلو لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د اومنیشنل ګوند د سند صوبایي مشر سنیټر شاهی سید ولیدی چې د خیبر پښتونخوا رنګه په کراچي کې هم د دوی انتخاباتي کمپاین له امنیتي ستونزو سره مخامخ دی. سنیټر شاهی سید د دوشنبه په ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې د همدی حالات له کبله د دوی د ګوند ډیرو د دارانو د کراچي شهر پرې شې دي. شاهی سید ویل چې دا د پاکستانی حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورپکې لمنځه یوسي. د پاکستان یو عدالت د دې ملک په خوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د دې پرېشي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. د لاهور های کورټ د دوشنبه په ورځ د انتخاباتي ټریبونل هغه امر رد کړ چې د روانې میاشتې په پایل کې راجا پرویز اشرف د درغلوی د تورونو لامل نه اهل ګرځولې وو. او د امریکا د انصاف ادارې ویلي دي چې په بوسټن کې پر میراتن د برید په تور کې نیول شوی جوخر سرنایف د داسې وسلو په درلودلو تورن شوی دي چې خلک تباه کوي، او کچیری دا تور پر ثابت شي نو هغه د مرګ له سزا سره مخامخ کېدای شي. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې سرنایف په دې هم تورن شوی دي چې د خونړۍ چاودنې په کولو سره جایداد تباه کړی.
له بوروال کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز ووري د 9 بجې او 2 منټه دي. اوس تاسو د رابیا اکرم خان څخه د پاکستان د نننۍ ورسپانو د زینو اداري وغټ کې ور
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې الیکشن کمیشن آف پاکستان بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو د ووټ د حق استعمال لپاره آرډیننس مسوده د منظوري لپاره د قانون وزارت ته لیږلې ده چې وفاقي وزیرانو کمیټې او الیکشن چارواکو ترمنځ به په مذاکرات کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې ټول ټاکنو کې یو صبر سي پاتې شوي او بهر ملک کې اوسیدونکو پاکستانیانو لپاره د ووټ اچولو کوم مسوده تیار کړې شوې ده نو هغه د پاکستان ولس د جذباتو ترجمانی کوي، ځکه چې لکونه خلک د ووټ محروم ساتل د غوی سره داسې زیاتی به وي چې څه جواز به یې نه وي. د ریلی کې چې د دې آرډیننس منظوري او د دې نفاذ بهر ملکي اوسیدونکو پاکستانیانو د ووټ حق په تحفظ کې به مهم کردار ولوبوي او داسې دغه بهر ملکیان به هم د خپل ووټ حق استعمال کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې خپل اوسیدونکو ته د علاج بنیادی اسانه ورکول د یو ریاست په بنیادی ذمہواریانو کې شامل وي. ادارې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتیدونکو آبادی او کامی وسایلو په استعمال کې درغلی، ناقصه منصوبه بندیانی او د فرایزو په ادایګي کې د سستۍ رجحان ولسی ژوند ته ډیر زیان اړولې دي. ادارې مخکې وایي چې د یوې ادارې نه علاوه نور زیاتره ادارې د انساني ژوند سره لوبې کوي او غیر معیاري او د جاري دوایانو خرڅو لو کاروبار خپتوندې سره روان دي، خو هیڅوک یې د تپوس نشتا. ادارې زیاتوي چې اکثره دا هم کیږي چې په پیښور کلیوالو سیمو کې د کلینیک د پاسه د یو ډاکټر نوم لیکل وي، خو هغه ډاکټر هلته نه کینی نو پکار ده چې د کم ډاکټر نوم لیکل وي چې هم هغه ډاکټر هلته موجود وي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د صحت نگران وزیر د صحت په اړه کې ډیره تجربه لري نو باید چې هغه په دې حواله غوړه ګامونه پورته کړي او د دې د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فائنانشل ٹائمز رسپانا پخپلی یو مقاله کې لیکي سر وزیراندی د پاکستان په خاني پوزي واکمن پرویز مشرف په اسلام آباد کې گرفتار کړل شو او دغه پاکستان ته د واپس تللو فیصله سمنخکاری پر ځای لدی چې کام دغه سم هرکلی کړي وو خو د رسپانې په وینا پرویز مشرف د اغه ولسی او عدالتي مقدمو سره مخامخ شو چې د خپل نه کال دوري حکومت د واک د غلط استعمال کولو په وخت کې کړي وي د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری رسوی وایي مشرف تیروتنه کړې ده او غو د ولس تر ویو پاړه د حد زیات اعتماد درلود حسن عسکری زیاتوي پرویز مشرف دا اندازه غلطه لګولې و چې هغه به د پاکستان په سیاست کې یو وار بیا راشي فائنانشل ټایمز لیکي تما ده چې د پاکستان پر راتلونکي انتخاباتو کې به پاکستان پیپلز ګوند چې په دې وروستیو کې د حکومت پنځه کاله موده پوره کړې وه د عمران خان د تحریک انصاف ګوند نرستو په دویم نمبر راشي روز پانلی کی پرویز مشرف تخپل مشهورتیا پړه نه صرف د هاته زیاته اندازې لګولې وی بلکې غو د پاکستانی ججانو لخوا د نفرت پړه هم کم اندازې لګولې وی د لوړ پړو ججانو چې پکې په 2001 کال کې د سپریم کورټ پوخانی چیف جسټس کیت کول او د غیر استو د وکیلانو د ججانو د احتجاجونو ودرول لپاره د ایمرجنسی لګول هم شامل دي پزړونه کې اوس هم د پرویز مشرف پر ضد نفرت موجود دی فائنانشل ټایمز لیکي دا مهال پرویز مشرف تخپل واک د غلط استعمال په وجه له مختلفو کیسونو سره مخ دی او کیسونو کې د بلوچ قبایلی مشر اکبر بوګټي وجنا او د پوخانی وزیر اعظم بینظیر بټو قتل شامل دي فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په سیاست کې اوسم د دای هواد پوز زیات واک لري او سیاسي کارپوهان وايي دا سنخ کاری چې پرویز مشرف تبا د پانسه سزا ورکړل شي بلخو نیویورک ټایمز رسپانی د غیر حکومتي مرستندوی ادارو د تحفظ یو خپلواکي ادارې یا د افغانستان ان جی او سیفټي افیس په حواله لیکي په افغانستان کې د وسلوالو لخوا په 2013 کال کې د لومړي او درو میاشتو ریپورت یو شمیر پښتني راپورته کړي دي دغه ریپورت چې د زیارت پر وسخ پور شوی او پکې ویلي شوی د روان کال د جنوري نه تر مارچ میاشت پورې د وسلوالو لخوا په بهرنو ځواکونو 4% او په افغان امنیتي سرتیرو 3% بریدونه شوي دي امریکایي پوسټ چې تیر کال یې د وسلوالو د بریدونو په اړه تفصیلي شمیرې په ډاګه کړې وي دا مهال یې هیڅ نه دی ویلي د امریکایي اپوزي چارواکي کرنل تامس ډبلیو کولینز ویلي چې نور شمیرې نه ورکوي او دغه چارواکي مشوره ورکړې ده چې د وسلوالو د بریدونو په اړه د شمیرې د افغانستان د دفاع وزارت ورکړي رسپانلی کی د غشمیری سرګندوی چې کله د افغانستانه د نړیوالو یو لاک ځواکونو رستو ځواکونه وزي نو د جګړې سمره درون بار بعد افغان امنیتی ځواکونو په اوګو پریوسی د ان جی او افیس د غشمیری سرګندوی چې د جنگ اړخته زیات پام شوی دی او د جنگ غټ میدانونه د هلمند نه تر پکتیا او د پکتیا نه تر خوست ولایتونو پورې وو
اوریدونکو تحصیل انیسا اجمل څخه د نړیوالو مطبوعاتو د مقالو غټکی اوریدل مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته زموږ سلام پښتونخوا خبرونه ده د مشال ریډیو د نن ورځې د ناساته خبرونه شروع غړی دا تاسو ته پته ده چې بده کې موږ تاسو ته ونی مسندرو خبرونه راځي چې د کرن خان په غو کې د سندرو د کرن خان په غکه مو سندر اوریدا مشال ریډیو ته غوګي د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. تاسو کولای شئ چې د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم مشال ریډیو سره په رابطه کې اوسئ. د اغزنه هم تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه واوري او رپورټونه ولولې. د افغانستان په لوګر ولایت کې چارواکي وایي د خالی یا شنبه ماښام نه وخته د یو ترکی ملکی هلیکاپټر د بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا د یرغمل شوو ترکانو د راخوشي کولو لپاره یې کوششونه شروع کړي، خو د دوی په نه کوم پرمختګ نه دی شوی. چارواکي وایي دوی غواړي بغیر له کومو پوځي عملیاتو د خلک د خبرو له لارې راخوشي شي. نسیم شفق نور تفصیل لري.
د لوګر ولایت چارواکو ویل چې په ازری ولسوالۍ کې له قومي مشرانو سره اړیکې نیولې ترڅو وسلوال طالبان دې ته وهڅوي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ آزاد کړي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ویل چې د دې کسانو د خوشی کولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري او هیله یې وښودا چې دا کسان روغ رمټ وژغورل شي.
په ادره کې د دغه تیاری د ټولې عملې د نجات لپاره په خپل وس او توان باندې چې موږ یې مرګومي وسته کار شروع کړی دی او خبرې مو روانې کړې دي. امکان دی ولري چې د سپینګیرو متنفذینو علما کرامو او د قوم سرانو په توسط باندې موږ خبرې باندې یو نتیجې ته ورسېږو. هیله مندي مې ده چې خبرې چالان دي، موضوع ته د حل لاره د خبرو د تفاهم په حساب باندې پیدا کړو.
د خراسان په نوم د یو خصوصي شرکت هلیکاپټر د یک شنبه ورځې په ماخام د هوا د خرابوالي له امله د لوګر په لری پرته او نسبتاً امنه ولسوالۍ ازره کې استراري ناسته وکړه. راپورونه وایي چې په دې هلیکاپټر کې اته ترکان، یو افغان ژباړونکی او دوه پیلوټان چې یو روسي تابعدی او بل یې یا د اوکراین او یا هم د ازبکستان تابعدی موجود و. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د دې هلیکاپټر د سوالۍ د ژغورلو لپاره جدي دی حالې زلي پیل شوی. د په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
پولیس ما هم از دیشب به طرف وخت
دی. وایي پولیس لکه نه چې تیر شپه په دې اړه معلومات ترلاسه کړل سیمته ورغلی. دا هلیکاپټر په وزینه ده بلکې یو خصوصي شرکت پورې اړه لري. دا په کرایانی ول شوی هلیکاپټر ده چې خای د سوداګرۍ او یا هم د ساختمانی شرکتونو لخوا کارول کیږي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ چې نه تنې امریکایان دي له دوی سره ده، خو ایصف ځواکونو له مخکې نه ویلي چې دا هلیکاپټره دوی پورې اړه نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې هلیکاپټره کې اته تنه ترکی اتباع و. ترکی چارواکو سرګنده کړي چې په دې اړه له افغان چارواکو سره د دوی خبرې اترې روانې دي. د لوګر د امنیت قومندانې مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی آزادی رادیو ته وویل چې هلیکاپټر اوس هم د ازری ولسوالۍ په منګل دره کې ناسته ده او کله چې پولیس نوموړي سیمې ته ورغلل نو د وسلوالو طالبانو لخوا پرې ډزې وشوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د دې هلیکاپټرې عمله او سورلۍ د وسلوالو طالبانو لخوا د ننګرهار ولایت حصارک ولسوالۍ ته لیږدول شوې ده.
رپورټ اوریدو په دې کې تاسو ورته چې د طالبان لخوا ځینی ترکی کسان یرغمل شوی دي او چارواکي وایي چې افغان چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې دغه کسان راخوشي کړي. په افغانستان کې طالبان د امریکایي او ناتو ځواکونو د هر غفلت او بې پامۍ نه ګټه پورته کوي. دوی هغه سیمې څاري چیرته چې نړیوال ځواکونه وزي او بیا دوی دغه سیمې په نخښه کوي. دوی په هلمند کې د یو برتانوي مرکز د غزمې د غفلت څخه ګټه پورته کړې ده. د واشنگټن پوسټ ورسپاڼه په خپل مقاله کې وایي چې غټ ټکی تاسو نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ په دغه مقاله کې لیکي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو نوی بریدونه ښکاره کوي چې له دغه هیواده په راتلونکو څو میاشتو کې د بهرنیو ځواکونو وتل به کومې ستونزې په مخ کې لري. په افغانستان کې به معامله ښایي د عراق په څیر نه وي چیرته نه چې امریکایي ځواکونه په سوله ییز ډول ستانه شول. دلته طالبان تل د داسې موقعو په لټون وي چې د امریکایي او ناټو ځواکونو پوځونه له کومې سیمې کم یا تخلیه شي نو دوی په هغو سیمو بریدونه وکړي. په مقاله کې هلمند ولایت کې د برتانویانو پر یو بیس یا مرکز د وسلوالو د برید یادونه شوې ده. د دې مرکز سره په خوا کې د امریکایانو یو مرکز هم دی. په برتانوي مرکز کې سلګونه او په امریکایي مرکز کې لسګونه سرتیري ځای پر ځای دي. دا چې امریکایي مرکز زغاسلی کا یارانوي نه لري نو د دوی الوتکې او چورلکې په برتانوي مرکز کې درول کیږي. د دې بیس ته ساتنې دنده برتانوي پوځیانو ته ورپغاړه ده. د دې مرکز نه چاپیره د اوسپنې او چړو کټاري او زنجیرونه چاپیره دي. همدارنګه په دې موهید کې د سارنې لپاره بشمیره اوچت برجونه هم جوړ شوي دي. له دغه ځایه هغه بریدګر سارل کیدای شي چې پر مرکز د برید هوډ لري. په دغه برجونو کې د سارنې نظام برتانویانو د خپلو ځواکونو پر ځای د ټونګا هیواد ځواکونو ته په لاس کې ورکړي. د برید په شپه چې د سپتمبر 14 وه په هغه برج چې د طالبانو د داخلي سیمې ته نږدې جوړ شوی و څوک سرتیری موجود نه و. په نورو برجونو سرتیری موجود و خو په منځ کې د ذکر شوي برج پر سر چاپیره نه کوله. یو امریکایي چارواکی وایي دا کومه نوي خبره نه وه. ځینې برجونه پخوا هم په دې شرط خالی پرېښودل کېدل چې له نورو برجونو څخه به سرتیري پر دغو برجونو هم نظر ساتي. خو د دې تر څنګ په چار چاپیره سیمو کې ځینې ځایي اوسیدونکي هم د طالبانو پر مخبرۍ رضامند کړی شوي. یو امریکایي قومندان ډګر جنرال چارلس ګورګینیوس وایي هر ورځ د هرې سیمې ساتنه ګرانه بریښي. موږ د ګواښونو او خطرو پر بنسټ خپل امنیت ټینګو. بس وګڼئ چې د برید په ورځ قسمت ته طالبانو سره یاري کوله. امریکایي ځواکونه همدارنګه د ټونګا هیواد د سرتیرو نه هم مطمئن نه ښکاري او وایي چې دوی کله کله ویده پاتې کیږي. د برید په شپه طالبان په داسې نظامي یونیفورم کې و چې د چارواکو په وینا د امریکایي ځواکونو څخه غلا شوي. دوی مرکز ته ننوتل، الوتکې تباه کړې او دوه امریکایي سرتیري ووژل. د فاټا د انتخاباتي امیدوارانو سره خبرې اترې. مشال لډیو د فاټا د انتخاباتي حلقو د امیدوارانو سره مخامخ خبرې کوي. د هرې حلقې د امیدوارانو نظریات او ترجیحات د امیدوارانو ترمنځ په مناظره کې. هر ورځ د سلورو 15 بجو په منځ کې ل مشال ریډیو نه
اوریدونکو دغه لړۍ چې موږ د مشال ریډیو نه پرون شروع کړې ده دا به دوام لري او تاسو پکې پرون د مومندو ایجنسی یا له مومندو څخه د امیدوارانو خبرې واورېدې. له څلور څخه تر 15 بجو پورې دغه پروګرام وو. نن پکې تاسو د خبر ایجنسی د حلقه ان ای 15 د امیدوارانو خبرې اوري او غلطه چې کوم مشکلات دي د خلکو پاغي باندې بعد د مشال ریډیو همکاران د دغه زې د امیدوارانو سره خبرې کوي. د تاسو داوود خټک وړاندې کوي دغه بحث. تاسو نن څلور نه تر 15 بجو پورې اوریدل شي. د انتخاباتو په اړوند یو بل رپورت دراوړو. د خبر پښتونخوا په سر خار کې چارواکي وایي په سر خار پېښور کې چارواکي وایي چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لړکې ی امنیت ساتلو بیړنۍ حالاتو د سنبالولو لپاره ځینی ګامونه اوچت کړي. د ریسکی یو دوه دوه چې د حادثاتو په وخت د مرستې کارونه په مخ بیایي. چارواکي وایي چې دوی د ټولو کارکوونکو چوټیانې منسوخ کړي او د خرابو حالاتو سره د مقابلې لپاره تیار دي. شبیر احمدجان نور تفصیل لري.
پیښور کې خپل ضلعي هډکوارټر کې خبریالانو سره د خبرو اترو وروستو د ریسکیو 1122 صوبایي مشر ډی جی جاوید احمد مشال لیډو ته وویل چې دوی په پیښور کې وو مهم ځایونو کې خپل پوینټونه یا ځایونه جوړ کړي دي چې خوشا ټول پیښور خار او د سره تړلې کلیوالې سیمې کور کوي او دوی ته دوی ډیر زر رسائی کولی شي.
زمونږ یو پوینټ په حیات آباد کې دی په کے ٹی ایچ کې. دویم پوینټ زمونږ چکم دی په کوهاټی گیټ کې. دریم پوینټ کوهاټ روډ باندې دی په نصیر الله بابا اسپتال کې. چھت سره روډ باندې زمونږ پوینټ دی په عیدګاه باندې. په پېښور پریس کلب سره زمونږ چکم دی پوینټ دی. دا داسې پوینټ دی وو پوینټ دی چې دا تقریبا ټول خار کور کوي.
راتلونکو انتخاباتو کې صوبایي حکومت او صوبایي الیکشن کمیشن په خیبر پښتونخوا کې شپږ نیم زره پورې پولینګ سټېشنې د امنیت له وجې حساسې ګرځولې دي. د ریسکیو 1122 یا یو یو تو دوه مشر وینا ده چې دوی دغه ته په مکمله توګه تیار دي او د دوی ټول عمله به په ډیوټي وي.
هغه د پاره زمونږ امبولانس، زمونږ فایر بریګیډ ګاډي، زمونږ ډاکټر، زمونږ پیرامیډیکس، زمونږ ټول سټاف چې کم دي اپ ریډ الرټ کړو. لکه الیکشن کې هر قسم په خوښ وا کوم مسخلې دي نه کی خله دي نه کی پوره من الیکشن دی شي کچته بم بلاست شو هغه د پاره مونږ تیارو کوو ور لګي دوه هغه ته مونږ تیارو ک دا چې سنور ایمرجنسی په خوښ وا هغه ته زمونږ ډیپارټمنټ چې کم دي نو 24 ګنټه تیار الریډي الیکشن پوره مونږ ټول چټیانه چې کم دي هغه کینسل کړی دي کاغه لوور سټاف دی او کاغه افیسر کېډر دی به الیکشن پوره 11 نپس بکسو چټی کینو 11 نپس بک
بلخوا د ریسکیو یو یو د دوا ځلی افسر ډاکټر ایاز ویناوا چې دوی ته په سلو کې 15% پوره ټلیفونونه د کارل یا امداد لپاره وي، باقی ټول وخت ځای کول لپاره وي او باید ولست د نه ډډ وکړي ځکه چې د دې صوبې حالات تولاند نه خراب دي او الیکشن هم را روان دي. نو دا تنګولو په ځای دوی سره مرسته وکړي شي.
ټول خلکو نه دا یو اپیل دی چې الیکشن هم را روان دي او دین علاوه نور زموږ چې کوم انټرنل مسلې دي بم دماکیم کېږي ځای په ځای باندې میډیکل ایمرجنسی هم ډېر دي. ما خو دې مخکیم دا ریکوست کړی بیا هم کوم چې زموږ 1122 نمبر بیزی مساتې دي چې بیزی کین رې کې دي یو کس زندگی لاړ شي ایمرجنسی کالي هغه مون لاړ شي ورکې زموږ خلکو نه دا اپیل بیا دی چې دې ضرورت وي ان ضرورت وخت کې 1122 ملاوي هي ته ان شاء الله فیسیلیټ بډور سټپ باندې ورکو.
یادونه ول ده چې د ریسکیو 11 مشر وینا وا چې راتلونکو انتخاباتو لپاره دوی به ټول افسران سره د عملی په جوټي وي او دوی به د هنګامي حالاتو صحیح کتنه کوي او په وخت په امدادونه کوي. دوی ولسته هم اپیل وکړو چې د دوی امبولانس او عمله سلیج غنټه د امداد لپاره چمتو وي او ولس کولی شي چې هر ټایم دوی ته په هنګامي حالاتو کې په 1122 یا یو یو دو دو باندې ویړیا کال وکړي او د دوی ایمبولانس به د هغوی کورونو ته ځان رسوي او دوی سره به مرسته کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوریدونکو د امریکا حکومت په نړۍ کې د بشري حقوقو د حالت په اړه یو مفصل ریپورت خپور کړی. په دې ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه هم معلومات ورکړل شوی دي. په دې کې راغلي چې په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د 2012 کال په مهال امنیتي حالت خراب و. له بلوچستان د سیاسي ملت پاله بلوچانو ورکیدلو سلسله او پر عوامي نېشنل ګوند د وسلوالو حملې هم روانې وي. په امیر ساحل د ریپورت غټي برخې ته وایي.
د پاکستان په اړه د امریکایي بشري حقوقو په کالنی رپورت کې معلومات د پاکستان او آسیا بشري حقوقو کمیشنونو، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې، نورو څېړنیزو ادارو او د ورسپانو له رپورټونو او خبرونو راخیستل شوی دی. دا رپورت له مثالونو سره په پاکستان کې د 2012 زیږیز کال د ټولو پیښو جزئیات ورکوي. په رپورت کې راغلی په بلوچستان، قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې پاکستاني او امنیتي سرتیرو له شخړو سره د تړاو په تور عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې خلک وژلې دي. په دې ترڅ کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن غوښتنه کړې وه چې د دولتي استخباراتي ایجنسیو له لاسه د خلکو د وژنو او ورکولو معاملو پلټنې دي وشي. رپورت وایي تیر کال له بلوچستان خلک تښتول کېدل، شکنجه کېدل، وژل کېدل او بیا یې مړي غورځول کېدل، خو د دې کار عاملین له مسؤلیت خلاص آزاد ګرځېدل. په رپورت کې راغلی په بلوچستان کې د خبریالانو، استادانو، زده کوونکو او د بشري حقوقو فعالان هم په نښه شوي دي او د اټکل تر مخې په ټول بلوچستان کې شاوخوا 690 ولسي وګړي وژل شوي دي. همدارس په خیبر پښتونخوا کې هم امنیتي سرتیرو له بشري حقوقو سرغړونه کړې دي او خلک یې وژلې دي. هلته په کراچۍ کې د سیاسي اختلافاتو له کبله هم ډېر کسان ووژل شول او د هدفي وژنو پیښې روانې وي. په پاکستان کې حکومتي ګوندونه هم د حملو ښکار ول او په ځانګړي ډول عوامي نشل ګوند د وسلوالو د بریدونو مهم هدف و. د فبروري په میاشت کې په نوخار او بیا د جولای په میاشت کې په کوچلاغ کې د عوامي نشل ګوند پر جلسو د وسلوالو په حملو کې 15 کسان ووژل شول او پکې له 40 زیات ژوبل شول. همدارس تیر کال د ډسمبر پر 22 د پښتونخوا پر سینیئر وزیر بشیر احمد بلور ځانمرګي برید وشو چې پکې هغه سره د اتو نورو کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان د دې حملې ذمہواري منلې وه. رپورټ زیاتوي په پاکستان کې تیر کال څو ځلې پولیس په دې کې پاتې راغلل چې د مذهبي لږکیو ساتنه وکړي او دا چې پر عیسویانو، احمدیانو او شیعه مسلمانانو څو ځلې حملې وشوې چې پکې په کوټه کې د هزارګانو خلاف حملې د ذکر وړ دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په تیرو څو کلونو کې د خپل حکومت په مهال ګڼ سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه یا یونیورسټیز جوړ کړي دي، خو په همدې حال کې له قبایلي سیمو څخه د جنګ جګړو او امنیتي ستونزو له وجې په زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي. دا چې له قبایلو څخه د بې ځایه شوو ځوانانو د تعلیم لپاره څه بندوبست شوی دی او تعلیمي حال یې په کوم ډول دی، په دې اړه د منوښا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو خلاف وخت په وخت پوځي عملیات کیږي، ځایي خلک د بیکوره کېدو له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. که څه هم حکومت د دې کډوالو لپاره په ارضي توګه د استوګنې او خوراک څه ناسه انتظام کوي، خو په دې ټول عمل کې تر هر څه زیات د نوي کول په تعلیم ډېر اثر غورځيږي. د جلوزو کډوالو په کیمپ کې یو نړیواله مرستندویه اداره د لړکې حل ځلې کوي. دغه اداره کې د باجوړ ایجنسۍ نه به کوره شوی یو طالب علم مهران خان مشال ریډیو ته د خپلو مشکلاتو په حق لوویل.
سره زه خو دا چې کله الټرپریشن شروع شو هغه وخت زه سکس کلاس کې مګنه بګم کې ناغه نه پاس بیا دلته مونږ چې کله مردان ته لاړو نه تم سکول ما سیستم نه کنه ونه بس سکول می پریخي او بیا چې کله شپار ډېرې کې نه تم ما سکول لکه سیستم نه و او پریخي می بیا چې مونږ دلته جروزو کې ترالو نه دلته یو ان جی او آی آر سی او هغه کې بیا ما خپل ایجوکیشن لایف دوباره سٹارټ کړو.
څنګه چې د کډوالو د بیکوري وخت اوګدیږي، دا بیکوره شوی خلک کوشش کوي چې د موجوده حالات مطابق د ژوند لارې چارې ولټوي. هم په دې فکر د کډوالو زده کوونکو یو تنظیم جوړ شوی چې مشري یې د خیبر ایجنسی یو کډوال طالب علم ساجد خان کوي. نوموړی وایي د اتحادیه جوړولو نه پاسې خپل یو شمېر مسلې هواري کړې دي.
چپیم مین سوجا تو کتابونه او کپیانه او کینه او نه باندې شوراوړي نو چې دا یین نه جوړ شوی دی او سین شلا په جلوزو کې چې ته تاسو کو کې نو دا سه مسله به د تعلیم په حق لنی نورې مسلې به خو د تعلیم به ان شاء الله نی او دا شنه استادانو به خوري مهنت کم مقدار سره کول نو موږ بلاړو غو پرنسپل سره سره خبرو کول چې راځه پلان کې ټیچر سه به د سپین نه خلی شو دی نه راو د دوه کال موږ حلونه کم د ملکان بورډ د باجوړ د پاره
بلخوا په دې ورستیو کې د خیبر ایجنسی تیرا میدان سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو او بیا د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو خلک کډه شوي چې پکې ګڼ شمېر طالب علمان هم متاثر شوي دي. د تیرا د های سکول پرنسپل ظاهر جان وای د زده کوونکو لپاره یې متبادل انتظام کړی دی.
پر خپل موږ دا سوچ چې په برکم برخیل کې یو ایریا د برکم برخیل چې هغه محفوظ دی په باړه تحصیل کې او هلته موږ داسې پروګرام شروع کړی دی چې د یو ان جی او ستاون باندې چې هغه کې موږ ارضی سکول شروع کړو او هغه علاقې ته چې کوم ماشومان راغلي دي او د هغه فوري مدد وشي په دې لړ کې. لکه زمونږ اوس موجوده چې کوم هلکان دي هغه خو ډېر پریشان شوي دي او رابطې راسره نه کېږي ځکه چې دا کومه حادثه راغله د دې خو دومره وخت نه کېږي خو بهرحال موږ دا کوشش کوو چې هغه راو دي.
کوم وخت چې په تیرا میدان کې جګړې زور ونیو نو په دې موده کې د نهم لسم جمعه د بورډ امتحانونه روان وو چې د زیاتره زده کوونکو نه پاتې شوي دي. ظاهر جان وایي په دې حق لې هم د تعلیم د څانګې او د بورډ د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
له منور شاه مو رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی راځي د شرفیار منګل په غو کې وسندر ور.
انتظار ولړ یم سپې منګل دې